آزاده په څپو کې
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم د آزادی په څپو کې پروګرام ته مو شراخلاص ز اسمت څاروان کوم نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما په ورستی راپور خبري کو یونما ویلي ټول هیوادونه باید د طالبانو تر واکلاندې افغانستان ته د افغان وګړو په زور ایستل ودروي او خبرداری ورکړي چې دغه وګړي د نیونې شکنجې او ناوړه چلند له خطر سره مخامخ دي. یونما همدارزوی دوی مستند شواهد لري چې له وروستیو څو میاشتو راهیسې له ایران او پاکستان څخه ډیر شمیر ایستل شوي افغانان د طالبانو له لوري ځورول شوي او د جدي بشري حقونو له سرغړونو سره مخامخ شوي دي. دا راپور یوازې درې ورځې روسته له هغه خبر شو چې د ترامپ ادارې هغه قانوني خوندي توبونه لغوه کړل چې افغانان یې له امریکا څخه د شړلو څخه شورل. په راپور کې همدار از راغلی چې شزی نجونی خبریالان مدني فعالان او د پخوانی حکومت یا امنیتي بنسټونو کارکوونکي که بیرته افغانستان ته واستول شي تر ټولو زیات له غچ اخیستنې سره مخامخ کیږي. یوازې څشکل تر یو میلیون او څلور سوه زره زیات کسان افغانستان ته بیرته تللي یا شړل شوي چې له دې ډلې څخه تر یو میلیون زیات له ایران څخه ایستل شوي دي. میلیونونه افغانان په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه ووتل او عمدتاً ګاونډیو هیوادونو ته لاړل. د بشري حقونو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي هیڅوک باید بیرته داسې هیواد ته ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې دا خطر ښځو او نجونو ته تر ټولو زیات دی ځکه چې یوازې د جنس له امله له پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي چې دا محدودیتونه د ځورونې بڼه لري. یونما یادونه کړې چې د هغو کسانو بیرته لیږل چې د شکنجې ظالمانه یا سپکوونکي چلند جبري ورکېدو یا نورو نه جبرانېدونکو زیانونو له خطر سره مخامخ دي د نه شړلو اصل نقص ګڼل کیږي او دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. له هغو کسانو څخه چې افغانستان ته په زور لیږل شوي ځینو یونما ته ویلي چې له سختو ناوړو چلندونو سره مخامخ شوي دي. خو د طالبانو ویندوی د یونما دا راپور رد کړل او ویل چې یوازې په هغه صورت کې چې چا په افغانستان کې شخصي دښمنۍ لرلې نو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی په لاغه فرمان باندې ژمن دي چې د پخواني حکومت ټولو کسانو ته عمومي عفو اعلان کړی وه. په دې موضوع د چارو له نظر خاوندانو سره خبرې کوو. شاه محمود میاخیل، عنایت الله اسحقزی او صدیق منصور انصاری مو میلمانه دي. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی میاخیل صاحب، په مجموع کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما د راپور په اړه چې وایي چې له نړیوالو غواړي، له بېلابېلو هیوادونو غواړي چې د افغانانو په اوسنیو شرایطو کې استول ودروي، تاسو ته معلومه ده چې له امریکا رانیولې تر تاجکستان پورې ډیرو هیوادونو د افغانانو ایستلو ته ملاتړلې ده. ځینو ایستلي دي او خصوصا ګاونډي دوه هیوادونه پاکستان او ایران خو لکونه افغانان ایستلي دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، تاسو یو قدرمنو ملمنو انصاری صاحب او وسخوي صاحب ته او قدرمنو لیدونکو او دینونکو ته. اول مسله خدا ده چې په کتلوي شکل باندې د افغانانو یا د مهاجرو ویستل او په زوره دا په خپل دغه د بشر د حقوقو سره یعنی سرغړونه ده، ځکه چې د هر چا کیس باید وڅېړل شي چې هغې ته څه رقم خطر متوجه دی یا نه دی، پس د هغې نه باید تصمیم ونیول شي. متاسفانه چې دغه کتلوي لیگل د افغانانو د ایران، پاکستان همدارنګه د جرمنی یا د امریکې نه چې اوس دوی اراده لري، دا ټول یعنی هغه د بشر د حقونو د کنونشنونو د اصولو د ملګرو ملتونو د ټولو خلاف ورزي ده. دا یو بخش د مسایلو ده. دویمه برخه مسله دا ده چې هغه کسان چې افغانستان کې طالبان د راتګ نه یا وروسته یونما مخکې یو راپور خپور کړی و چې د اگست 2021 نه تر مې 2023 کال پورې د زرو نه زیات کسان چې دی نومونه ثبت کړي دي په افغانستان کې طالبان را تک نه وروسته وژل شوي او تقریبا 2200 کسان په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. همدارنګه په خپله طالبان وایي چې د دوی په بندیخانو کې تقریبا 6000 کسان اوس یعنی بندیان دي او د دې کې 1500 کسان خزی دي چې هلته د بندیخانو وضعیت شکنجه کول دا ټول موجود دي. البته د دې نه علاوه نورو ادارو هم یعنی هغه کسان چې په افغانستان کې په لادر کې شوي دي وژل شوي دي شکنجه شوي دي ان ډېر لستي وګد ده. نو په دې خطر باندې زه فکر کوم چې دیو دا کوم راپور ورکړی دا مستند ده. البته طالبان هر ادارې چې څوک دی په خلاف کوي یا معلومات وړاندې کوي هغه واغه تکذیب وي. نو دا طبیعي خبره ده چې هغه به وایي چې دا قصه نه ده شوې ځکه دی حتی بعضی مشان واضح ویل چې هغه د طالبان د راتګ نه یو څوک هم دی وژل شوی. بیا ورسره وروسته بل پاسوان وراجي چې دا شخصي مشکلات یې درلودل. نو که شخصي مشکلات وي او که غیر شخصي وي نو چې یو څوک سړی رانیسي وژني او شکنجه کوي او لمنځه وړي او بیا دی وته ګوري نو دا خو د معنا دا ده چې د طالبانو اداره مانا دا چلته حاکمیت د قانون وجود نه لري. اصلا حاکمیت په خپل وجود نه لري. نو د دې وسره خوخه ده که خوخه دی نو یو څوک عادي نشي کولای چې یو څوک ونیسي هغه شکنجه کې وی وژني او یا انتقام ته واخلي.
بله ډیره مننه کور ودان. مختر چې شاغله صدیق منصور انصاری ته ورشو د شاغله اسحقزی نظر به وورو. اسحقزی صاحب ستاسو نظر دی نو ما د راپور په اړه څه دی؟ آیا لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره شوې ده ډیر کسان به فکر کوي چې د طالبانو له لوري ځورول شوي یا وژل شوي وي یا انتقامي چلند به ورسره شوی وي؟
سلامونه قدرمن سوان ستا ستا محترم یخیل ستا او محترم انصاری ستا او محترم موجودون کنیم. ولی او ستاسو در سوال محترم یخیل ستا دی خضواب کو مگر اصلا زما پان داری نده چی پلی پوشی چه افغان بلی ماجر که گی نور مملکتون دزی افغانان در جگلی در بیوزره او سسی زولون لعمل مجبور شوی چه پل کرون پریگ دی او دوی نور هوادونو ته دمن او خوندی ژوند په هیله الته کده وکړي. هلته هم دوی د سختو شرایطو تبعیض او حقوقو خلاو سره مخ دي. کله چې دوی بیرته وطن ته کېږي اصول کېږي لکه څنګه چې وویل شو واقعا طالبان دوی سره ډېر بد چلند کوي. حتی د بایومیتریک دغه دوی اوس په لاره اچولی دی چې په دې بولون کې چې په پخوانی رژیم کې څوک دولت کې کار کړی دی او هر یو چې معلوم شي هغوی ته طبیعي خبره ده شکنجه او
صاحب که چېرته داسې وي خو ډېر اکثریت پخوانی دولت اکثره کار کوونکي چارواکي پاتې شول له هغوی سره ولې غرض نه لري؟
خودی خو عمومی افعلان کرده در خواه سوی چه پا داخل که پاتی دی و منگتر سو اولی دلیم دی چه یو تعداد زیاد در پخوانی دولت تا وزیران و دوی هم بیت افغانستان تا تلی دیل تا اغوی سر ایفادش کرده جوان که زبا دی افغان در ماجیرون فقط یو زوان یو لنده دغه داست وای بچ دوی سنگ پا افغانستان که در بینی دی پنامه در نصر الله یو زوان و چه دیر تالیم یافته در امان ولایت رو او دا یو کته سوندې یو شورالیست وو د شرایطو چې په افغانستان کې راغله 2018 کال وروسته دوی پاکستان ته د خپل کورنۍ سره لاړل. د ماچر شو په کمپونه کې اوسېدل چې بل اخره د پاکستان پولیسو دا ونیو د دای د کورنۍ سره د افغانستان ته وشړ. چې افغانستان ته راغله سوره دی وروسته دا غمړې پیدا شو بغیر د نه چې کورنۍ په دې پوه شي چې دا څنګه یورو شو او دا چا وواژل. د دې شخصي دښمني نه باید د دې کمزور کورنۍ دغه نه درلودل دښمنی د بشکار سره نه درلودله بچ یو دم مړی پیدا شو. په همدې شکل د ډیری افغانانو اتم مړي پیدا کېږي بغیر دې نه چې دولتي ونیسي یا ووسل شي. نو په دې حساب دا چې هلته تللي دي داخل د افغانستان کې افغانان دوی د سختو کړاوونو سره مخ کېږي، دوی بغیر دې نه دا چې هلته وژل کېږي، هلته پېته بدن کېږي، د دوی د روغتیايي حالت، د دوی د زده کړو او د کار زمینې خو قطعا ورته هلته په افغانستان کې نه پیدا کېږي نه مایه کېږي، او دا یو داورین دی. نو په دې حساب زه ملګرو ملتو د یونامانه چې دوی فقط دغه شانته اسرائیل بیرون ورکوي، د دوی وظیفه دا ده چې د ملګرو ملتو د 1950 کال د کنوانسیون او د بشري حقوقو د کنوانسیون په مراعات سره دوی باید د افغان مهاجرینو کلک ملاتړ وکړي په داخل د افغانستان کې، او باندې د افغانستان په مملکتونو کې چې دوی مهاجر شوي دي لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او د همدغه مملکتونه، دوی ته په مملکتونو کې دوی لپاره د روغتیايي، د درس، د تعلیم او د کار زمینه مساعده کې، او دوی ته په داخل د افغانستان کې هم چې یو څه زیات د پاکستانه او تاسو خپل مخکې وایي چې 1 میلیون افغان د ایران افغانستان ته بیرته کلتوري سیستم دي، هغوی لپاره په داخل د افغانستان کې شرایط ژوند برابر کی، ځکه د ملګرو ملتونو دغه وظیفه ده چې په داخل د افغانستان کې لکه چې یو وخت په پاکستان کې د مهاجرینو سره پاکستان دولت سره مرسته کوله د مهاجرینو په اخلا، چې دغه مرسته مستقیما په افغانستان کې د افغان مهاجرینو سره باید
شي. بله، ډیره مننه اسحاق صاحب. انصاری صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو په دې باور یاست چې ډیر شمیر کسان چې ل گاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته په زور بیرته استول شوی دی، له غو سره د طالبانو له لوري ناوړه چلند شوی دی، او که فکر کوی چې استثنان ځینی پیشي شوی دی، استثنایی پیشي شوی دی؟ انصاری صاحب،
بله،
السلام علیکم. و علیکم السلام.
زه فکر کوم هغه افغان مهاجرین چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي، یا په خپل خوخه یا د ځینو هیوادونو لخوا جبران به ایستل شوي، دلته د حکومت لخوا ورسره ښه چلند کیږي، اکثر ورسره هغه لومړنۍ مرستې چې ضرورت وي د مهاجرینو وزارت او ملګرو ملتونو د ادارو او ځینو نورو مرستندوی را ادارو لخوا کیږي. کوم امنیتی مشکلات چې کله ناکله یادیږي هغه ډېر استثنایي او په کم شمېر کې وي. کوم تحقیقات چې موږ لرو ځینې داسې دي چې د یا شخصي طرفګنیو له وجې، یا دا چې د تېر نظام په وخت څوک په حکومت کې وو له یو چا سره په نظامی برخو کې ستونزې درلودې، هغوی نن لاس پر باندې بر شي او یو عکس العمل وښي، یا د مرګ ژوبلې سبب شي، یا د ورکېدا او د دې خو د حکومت د ادرس هېڅ رسېده تر اوسه نه ده شوي چې یو حکومتي ادرس په رسمي ډول داسې عملیات یا عمل ترسره کړی وي.
لیکن انصاری صاحب، ملګری ملتونه وایي، یونما وایي چې دغه شواهد لري، لځینو کسانو سره خبرې کړې دي، ل قربانیانو سره یا دی غوی خپلوانو سره خبرې کړې دي،
چې کوم چې دارو ته زورول دي.
بله بله، چې زورول دي. بله،
نو دا تاسو ویل چې ممکن حکومتي دارو کې چې هغه حتی کریمی در حکومتی امکاناتو نه استفاده خود در حکومت پالیسی پلوی اکی دستی نشی ساده تیزه، یا چطورو سده شواهید ندی اولان کری چی در پالیسی دی در طول در پاره رسیوی که دول خلق رازی داوی سرابه دا در دول کلان بوشید.
درست،
یعنی کلان اکلا ممکن در قدرت نه سوی استفاده شوی، زینو لسوالیو که حتی ځینو خارونو کې چې هغه باید تعقیب شي، هم ملګری ملتونه د حکومت سره تعقیب کړي، هم حکومتي او اماراتي ادارې چې هغوی د عمومي عفو ادا لري او وایي چې موږ ټولو تاس وکړي دا ول عمل یا جنایت ترسره کېږي، هغه خلک باید رسمن سزا وویني او په سزا ورسول شي.
بله ډیره مننه انصاری صاحب. وروسته به له تاسو سره په ځانګړي ډول په دې خبرې کوو چې د دومره ډیر شمیر کډوالو د ستنېدو له کبله په افغانستان کې بشري بحران خطر څومره دی. خو ستاسو د څرګندونو په ارتباط چې طالبانو عفو اعلان کړی دی که چا سره بد چلند شوی وي یا وهل شوي، شکنجه شوي یا وژل شوي وي، نو هغه به چا په شخصي دښمنیو په اساس دا کار کړی وي. میاخیل صاحب، د طالبانو حکومت کله چې له ایران ډیر شمیر کډوال په یو واسطول شول افغانستان ته، حتی د دفاع وزارت موټرونه دې ته وقف کړل، ځانګړي کړل چې دا کډوال خپل ځایونه ته ورسوي، دوی خوراکونه ور ورسول، دوی کمپلې خیمه هر څه چې په واسط پوره و هغه ورسره وکړل، نو له دې سره سره تاسو بیا هم وایي چې دا طالبان په قصدي ډول له پخوانیو چارواکو مقاماتو او نورو څخه انتقام اخلي، او شاغل انصاری بیا دا خبره نه تاییدوي؟
خبره داره چې یو خود سره چې هر حکومت او نظام چې بي هغه خو نشي کولای شي ټول ملت بندي کې ووژني او لمنځه یوسي، یعنی دا خو امکان نه لري. د جمهوریت په وخت کې په لکاو میلیونو کسان په حکومت کې په مختلفو دندو کار کړی دی، نو دا خو امکان نه لري. صحیح ده چې دی و عفد کړل د احمد عاف نه وروسته، خو مستند اسناد موجود دي، ډېر کسان نیول شوي دي، شکنجه شوي دي، او د هغې هیڅ تحقیق یعنې صورت نه دی نیولی. که چیرې چا شخصي شکل باندې، نو بیا خو منع چې د هر چا شخصي حکومت دی، نو چې څه خوښه وي هغه به کوي سره. نو تاسې په قندار کې وګورئ، خاصه هغه یو دغه چې و یا فردن کسان تاسو ویډیوګانې لیلی چې په اوبو کې خلک غو پکړی دي او هیڅ به هغه ته جزان ده ورکړي،
لیکن فکر نه کوي تاسو اشاره هغه واقعي ته چې په لومړي ورځو کې شي ویلي، یعنی
دا په ورستو ورځو کې په ننګرهار کې تاسو ولیدل چې کانال کې د خلکو مړی را پیدا شول، یوازې د کامې په ولسوالۍ کې تعداد ماته اوس معلوم دی چې څومره ده، یعنی په لسګونو کسان هلته په مرموز شکل وژل شوي دي، او حتی په جلال آباد په ښار کې مهم کسان وژل شوي وو. یعنی دغسې ادعا کړي وو چې نه داسې واقعات نه دي پېښ شوي، نو دا سمه نه ده. که صحیح ده زه دا نه وایم چې یو واقع به کېږي، خو د واقع نه وروسته بیا اجراءات چې شدي تحقیق شده او کنه دا هر چا بس زه خپل انتقام واخلی، او موږ به فقط عام ویو چې موږ عفو کړی ده او زمونږ پالیسی دا ده. نو پالیسی خو تدبیر غواړي، دا د یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې سید دغه کسان چې د ایران او پاکستان نه په کتلوي شکل باندې په زیاته کچه راغلی دي، نو دام د یو مکلفیت ده د ولس ټولو په دې کې برخه اخیستې ده، او دا باید یو سره همکاري وشي. اما خبره بیا دا ده چې دغه کسان چې هلته بیا راځي دیو د پاره څه قسم زمینه مساعد ده په حکومت کې، په کار کې او په نورو مسایلو کې، ځکه ته که حتی په این جی او کې مقرره کې په افغانستان کې ته باید د طالبانو نه یو خط واخلې چې او دا زموږ د طرف نه کلیر دی او تاسو کولی شئ چې هلته دا ونیسئ سره، نو چې بیا خلکو ته دغسې زمینه مساعده نه وي او فقر وي، دا پخپله نور مشکلات رامنځته کوي. یعنی یوازې دغه دپاره نه، بلکې ټولنې دپاره، پخپله د حکومت دپاره او د نظام دپاره، او یعنی نور مشکلات اقتصادي، ځکه بشري امنیت خو ډېر زیات مهم دی د فزیکي امنیت نه، ځکه که بشري امنیت خراب وي نو بیا خلک غلا کوي، خلک قتل کوي، خلک نور قصې کوي. نو په دې خاطر باندې دغس یو حالت چې په افغانستان د انزوا په حالت کې وي، او اقتصادي انجن د افغانستان چې د بانکي سیستم هغه فلج وي او خلک مشکلاتو سره وي، دونه زیات کسان چې په میلیونونو او یا په لکاو بیرته وطن ته راګرځي، دا پخپله په ټول نه یو بل بوج دی. یعنی اقتصادي په لحاظ باندې هم یو
ستونزه ده یو ناورین ده افغانان لپاره هم دغه کورنۍ لپاره او هم په ټولنه باندې وروسته تاثیر لري سره نو په دواړو لحاظ باندې یعنی دا کسان چې بيته ګرځي د دې وغه بشري او فزیکی امنیت او رواني امنیت نن تامین نه ده تاسو ولر دغه په پکتیکا کې دا اوس لاندې یو معلم په نام د عالم خاموش یعنی هغه فقط وخته چې باید مکتبونه بیرته شي هغه نیول کیږي بیا هغه معنی د محکمې د بندیخانه حکم کیږي او بل سره د اعدام
یعنی دا بیا خل سیب تاسو خو هغه یو معلم او طالب خو نو لیکن دا نن موږ یو خبر درلو چې یو مولوی چې د طالبانو طرفدار وو هغه هم د جنو د تعلیم دفاع کړي او په خپل خبرو کې په جماعت کې هغه هم نیول شوی دی نو غیر طالب خو خامخا نیسی بر حال
دغه مشکلات موجود دي کنه هو چې نه افغانان چې بیرته ګرځي وطن ته هغه د ستونزو سره نه مخامخ کیږي هغه فزیکی رواني او بشري امنیت ستونزو سره نه مخامخ کیږي او په ټولنه باندې هم باج دی نه دا صحیح ده چې ټول افغانان بیرته وطن ته وګرځي خپل کورنۍ کوي دا ښه خبره ده اما په دغه سي کتلوي شکل باندې بحران رامنځته کوي او مشکلات رامنځته کوي سره
بل ډیره زیاته مننه کور ودان اسحق زئی صاحب د ملګرو ملتو او بشري د بشري حقوقو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي دي هیڅوک باید بیرته د هیواد ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د زورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي همدغه هیواد چې تاسو پکې اوسئ یعنی جرمني یو چا کسانه یو ځل واستول تر دې مخکې ماستولي ول او بیا یې هم استوي نو څه فکر کوئ چې نور هیوادونه که طالبان د بشری حقوقو سرغړونه کوي نور هیوادونه هم کوي فکر نه کوي چې دا به په خپل د طالبانو لپاره یو وسیله شي یو پلمه شي چې نور چې سرغړونه کوي دوی هم کوي
د نړیوال ټولنې په دې موضوع باندې کلک یو اصولي دریځ ونیسي هغه ودونه چې افغان مهاجرین په کې میشتي باید هغوی حقوقو ته درناوی وشي او په عزت سره چلند وکړي او د بشري حقوق چې دي د هغوی ته باید خوندي وساتل شي تر څو چې په افغانستان کې وضعیت ښه شوی نه وي نو جبري شرایط باید ودرول شي او د دې لپاره باید ملګري ملتونه لکه چې تاسو مخکې ویلي د بشر د حقوقو په بنا باید دوی په دې باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په افغانستان کې د اوسني وضعیت په بنا باندې باید وساتل شي او ورته ونه شړل شي دا یو مسله بل مسله دا چې څنګه په جرمني کې وو دا صحیح خبره ده چې جرمنانو تقریبا دوه ورځې تنه دغه تېر هفته بیرته افغانستان ته ولېږل او د طالبانو سره تقریبا د دې اړخو چې طالبان د سفارت او دونکي قونسلګری طالبانو ته وسپاري او د دې تقریبا یو تعامل په بنا باندې ویل چې موږ خپل پرسپکټ نه پیژنو او موږ تعامل په بنا باندې باید افغانان چې دلته مجرمین وو او ځینې غیر اصولي کارو یې د باندې قانون خلاف غلاوې کړې تجاوز یې کړی وو یعنې چې نوي خلکو چې بندیان وو په بندیخانو کې هغوی ویستل او دوی په کلکه سره د نوي حکومت چې راغلی په کلکه سره داسې قانونو باسي نه پرېږدي خبره ده چې په داخل د افغانستان کې وضعیت هغه شانت نه ده لکه چې مخکې محترم انصاری صاحب دا تشریح کړ د افغانستان اقتصادي وضعیت مخکې د طالبانو مخکې د یو میلیون مهاجر نه چې د ایران ووتل یا د پاکستان ووتل د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر زیاته خرابه وه د ملګرو ملتو د احصایې په بنا په 2022 او 2023 کال کې اعلان وشو چې په افغانستان کې 60,000 ماشومان د قحطۍ ولګې سره مخامخ دي که چېرته په افغانستان کې دغه د ملګرو ملتونو مرسته دوام ونه کړي نو د دې ته خو ډېرې امیدوار ښځې چې دغه ته لاسرسی نه لري مختی دغه ترلاسه نه لري د هغوی وضع هم ډېره سخته خرابه ده اوس دغه مهاجرین چې افغانستان ته تللي دي دا هم یو بل بوج دی په اوسني حاکم حکومت باندې په دې کې شک نشته چې مخکې وویل شو دوی به ټول خلک وژلنی شي مګر هغه انسانان چې په خوا په عسکري دغه کې وو یا په پولیسو کې وو، مخکې مو وویل دوی د پرمیټیک سیستم په کار اچوي، هغوی پیدا کوي او د مینې وړي. دغه حالت ډېر ډېر وخیمه حالت دی په داخل د افغانستان کې، او د دې لپاره د ملګرو ملتونو زه بیا هم دا تکرارم چې د دوی دا وظیفه ده چې تر څو چې په افغانستان کې وضع ښه شوی نه وي په دغه شتې مملکتونو باندې، لکه چې اوس ما پرون واورېدل چې ایران افغانانو شړل اوس بېرته درولي دي، او په ازبکستان کې هم د افغانانو ایستل بېرته درول شوي دي. اما دا هم باید پاکستان باندې فشار راوړل شي تر څو چې وضع په افغانستان کې په دې شکل دوام لري، زموږ افغانان د سختو کړونو سره مخکې بازو کړو، د روغتیایي ستونزو سره، د کار د نشوالي سره، او د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ.
بله، ډېره مننه کوربدان انصاری صاحب. ملګرو ملتو په یو بل راپور کې چې تر دې مخکې خپور کړی و، هغه کې ویل شوي ول چې د ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې ده، او له دې کبله په افغانستان کې یو بیړنۍ حالت د رامنځته کېدو په حال کې دی. تاسو چې په افغانستان کې یاست، وسیعت څنګه وینئ؟ له لکونو کډوالو له راستنېدو وروسته څه تاثیرات وینئ؟
بلې، موږ او تاسو مخکې په امنیتي ستونزو مسایلو بحث او خبرې وکړې، او ما وویل چې تر ټولو راستنو شوو افغانانو لپاره هغه ستونزه نه ده چې په جمعي ډول کومي چې چا په پخواني حکومت کې یا کار کړی وي یا نظامیان و، یا ټولو ته هغه خطر وي، او کوم مسایل چې دي هغه یا په انفرادي یا په کلیوالي یا هم د یوې سیمې په کچا د سیاسي امنیتي یا پخوانیو جنګ جګړو او تربګنیو په اساس دي، او حکومت مکلف دی چې د هغې پوښتنه وکړي، او هغه چا سره چې ستونزه پېښه شوې وي هغوی د هغې عفو په اساس چې دوی اعلان کړی هغه مجازات شي یا سزا ورکړل شي، تر کومه چې د مهاجرینو د بیا راستنېدو، د دوی د مجازات اسکان، د دوی د اقتصادي، علمي او فرهنګي او کلتوري مسایل دي. په دې برخه کې پراخې ستونزې شته. په کور دننه کوم افغانان چې دلته لا پخوا وو هغوی خپل ستونزې لري، هغه چې مهاجر شوي دي هم د ستونزو له امله مهاجر شوي. هغه مشهوره پښتو لنډۍ ده، وایي څوک په رضا له ملکه نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. نو کوم افغانان چې دا اوس هم درګرځ روان دي، دا تیرو کې موږ او تاسو یو راپور واورېدو چې ملګرو ملتونو خپور کړی و، کېدای شي ستاسو د خوا هم خپور شوی وي، چې د روان زیږدیز کال د جنوري له لومړۍ د مه د میاشتې تر یو دېرشمې نېټې پورې 1.2 میلیونه افغانان ایران او پاکستان ته وتلي. د دې په مقابل کې بیرته په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته را داخل شوي. دغه افغانان چې ایران او پاکستان ته ځي، د دوی تر ټولو لوی ستونزه چې تحلیل شوي یا مطالعات شوي، یو اقتصادي او دوهم هم د نجونو د خوانځیو مسله ده، یا د دوی د لونو او د خوانځو بومندو د زده کړو د کار مسله ده چې دلته د نجونو په تعلیم لښبګم ټولګي پورته، البته عصري تعلیم جدي تاجرات دي او بندې نه پوهنتونونه بندې، منځني ښوونځي او ثانوي زده کړې بندې دي. دغه یوه جدي ستونزه ده، او هغه ځوانان چې دي هغوی ټول د اقتصادي ستونزو له امله ځي، که هغه ایران ته ځي، که هغه د ایران نه بیا خوا ترکیې او د
بله. انصاری صاحب، لکه چې خبرې مقطع شوې، خیر اوس په دې منځ کې ملمنو ته بیرته ورزو خو تخنیکی همکار ول چې اوریدونکو شته، اما دیوغی تلیفون هم قطع شوی دی. بیرته به ورشو ملمنو ته. میاخیل صاحب، یو شمیر کډوال چې له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، په هغو کې داسې کسان هم شته چې اته زیږیدلي دي عملته، د ځینو لهجې بیخي بدلې شوې دي، حتی ممکن ژبې لب اوښتي وي. د ملګرو ملتو په دې راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې د دغو کسانو په خپل ټولنه کې جذب یوه لویه ستونزه ده. په نوې ټولنه کې، هغه ټولنه کې چې دوی مخکې هلته ژوند نه دی کړی، حتی په ژبه یې صحیح نه پوهیږي، او کارو د روزګار د رقم نشته او د تعلیم د رقم نشته، خصوصا هغه مسلې ته چې انصاري صاحب اشاره وکړه، خصوصا د نجونو، نو دا وایي یوه ډېره لویه ستونزه ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ میاخیل صاحب، مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کوي. بله، اوس یې اورو. مهرباني.
نو طالبان داسې غواړي چې ونمود کړي چې افغانستان کې خیریت دی او د خلک راش کې څه مشکل نشته دی، او وایي چې په دې شکل کېدای شي چې دوی د انزوا حالت نه ووځي او دوی په رسمیت باندې دنیا هیوادونه وپېژني. خو زه فکر کوم چې دا غلطه محاسبه ده، ځکه ناورین مشکلات شته دی، هم اقتصادي مشکلات شته دی، هم د اډاپټیشن یا بیته د خلچ بیته د نور هیوادونو راځي. لکه تاسو ودا اشاره وکړه چې د افغانستان دغه سره ناشنا دي، دا په خپل په ټول نه باندې بار د مخ کې یو زمینی اشاره وکړه. او بیا دغه کسان چې دغه یو میلیون چې مخکې انصاري سیمو ته اشاره وکړه چې یو شری دوه میلیونه کسان چې ووتی دي، یعنی دا کسان چې تللی دي هم د خپل فامیل پیسې اغستی دي، یعنی معنا دار چې د دې لپاره تللی چې یو څه کومک بیرته خپل کورنۍ سره وکړي. نو یعنی دغه بیرته په دغه کورنۍ باندې بیرته یو لوی بار دی او یو مشکل رامنځته کوي. او بله امنیتي مسله هم ده. امنیتي مسله دا ده چې بلخصه د ایران نه تاسو معلومه ده چې ډېر کسان د فاطمین او زینبون په ګروپونو کې هلته مسلجم شوي وو. افغانان هغې په سوریا او په دې نورو ځایونو کې جنګېدل. هغه ګروپونه او کسان هم دلته بېته استخدغه شوي دي، ویستل شوي دي او راغلي دي. او دا ایران شاید چې د افغانستان په راتلونکي کې که چیرې داسې یو څه د یو په ضد معنی کېږي، د دغه ګروپونو هم استفاده وکړي. یعنی دلته ډېر یو دقیق دغه په کار دی چې هم امنیتي لحاظ باندې باید ستونزې رامنځته شي، هم بشري امنیت دی او هم رواني امنیت دی. نو دغه مشکلات یعنی موجود دي. که طالبان صرف وایي چې نه خیر خیریت دی او بس ټوخل دی راځي، نو دا دیو لپاره مشکل ده، د ولس لپاره مشکل ده. او نو دغه سي کتلوي استخراج یا لیګل بیت د خلکو دا ډيري ستونزې، یعنی ټولنيزي ستونزې رامنځته کوي، امنيتي ستونزې رامنځته کوي او اقتصادي ټول وسره تړاو لري سره. نو دغه کسان چې هلته افغانستان کې نشوي دي، نه د جغرافي سره بلد دي، نه د ژبه سره بلد دي، نه د افغانستان د فرهنګ سره، او حتی زیاتر شاید چې خپلوان دلته ونه لري، یعنی څه رابطه ونه لري د خپل کلی او کور سره، نو دا هم به هوا پاتې. نو د دې اوسر نوش په سره کم کیږي، یعنی ستونزې ډېرې زیاتې متصور دي.
بله، ډېره مننه. اسحاق زای صاحب، له اقتصادي نظره که دې موضوع ته وګورو، فکر کوي چې د دومره ډېرو خلکو یو دم افغانستان ته راتګ دا به اقتصاد وغوړوي که په اقتصاد فشار راوړي؟ مثلا په یوه کوڅه کې یو دکان دی، که په یوه کوڅه نفوس زیاتیږي، د دکاندار کار خوشی کیږي، که څه هم دا خلک لږ پیسې لري، او کنه فکر کوي چې نه، په اقتصاد دی په مجموع کې فشار ده او اقتصاد به نور هم خراب کړي؟
مسله باندې کې زیات مهمه مسله ده چې د یو شری دوه یا زیات دي نه ده. مجرمینو په تاکا افغانستان ته دوی خو هلته ځي، په بلکې ژوند کې ډېر زیات افغانان خپل کورونه خرڅ کړل، خپل ځمکې خرڅ کړې، وته د دې لپاره چې وشه کولی خپل کورنۍ اقتصادي وده لږ ښه کړي او بېرته لږ پیسې وطن ته راوړي. هغه خلک چې وتلي دي نه په دې باندې بریالي شو چې خپل هغه خرڅ شوی کور بېرته ترلاسه کړي، او هغه ځمکې چې خرڅې کړې وې د وتلو دپاره چې اقتصادي وده ښه کړي هغه ترلاسه کړي. اوس په داخل د افغانستان کې امنیت تقریبا هغه شکل باندې چې طالبان وایي تامین دی، مګر امنیت د هغه چا دپاره چې هغوی خولي پټې وي او هېڅ نه کوي. اصلا اقتصاد په ورک او راکه په ارزه او تقاضا باندې مخکې ځکه چیرته چې په یو مملکت کې اقتصاد دولت خو ضعیفي د خلکو اقتصادي وده واضح خبره ده چې د صفر سره مخامخ دی. هغوی د اخیستلو توان نه لري چې هغوی وشي کولی د دوکاندار ته لاړ شي دغه دې نه مواد واخلي او دوکاندار وشي په هغې کې ګټه وکړي. دغه سوده په افغانستان کې اقتصادي وده ډېره ډېره وخیمه ده او دغه حالت په افغانستان کې بدي دغه تراولي حالت په افغانستان کې چې بې ثبه ناامني ډېره شي، غلا به ډېره شي او خلک به د پخوا په شان کې د یو بل نه په غلا کې د خلکو مالونو ته لاس واچوي او هغه حالت چې پخوا په افغانستان کې و لکه د جمهوریت په آخر وختونو کې چې غلاګانې دي اوس هم موږ ګورو چې طالبان همیشه د یو غلو باندې کله نیسي او کله د بل غلونو باندې نیسي. دغه حالت دغه ادغام د خلکو بیرته په داخل د افغانستان کې په کلتوري لحاظ، په ژبني لحاظ، په اقتصادي لحاظ ډېره ډېره ستونزمنده ده. دا به د افغانستان دپاره زه فکر کوم چې حالات په داخل د افغانستان څه په اقتصادي لحاظ، څه په امنیتي لحاظ او څه په سیاسي لحاظ دا به ډېر زیات نور هم وخیم شي او طالبان به په دې ونه توانېږي چې وشي کولی هغه امنیت چې اوس دوی د دې ادا کوي د دې امنیت تامین په داخل د افغانستان کې وکړي. ځکه دغه خلک تاسو مخکې خپله ویلي و نخې سبې ویل چې دوی ورتګ هلته په مختلفو ژبو، په مختلف کلچر، په مختلفو عنعناتو هلته په بل مملکتونو کې دغه شوي دي. د افغانستان د کلچر ده، د افغانستان د ژبې ده، د افغانستان په عنعناتو باندې هغوی عادت اوسه پورې هېڅ نه پوهېږي، په محیط باندې نه پوهېږي، خپل دوستان نه لري، ملګري نه لري، هغه پخواني همسایګان او ګاونډیان چې وو هغوی نه لري. نو د دوی دپاره ادغام کېدل په دې جامې کې ډېره ډېره ستونزمنده ده. او دا موږ دلته په آلمان کې ګورو چې هغه افغانان یا ماجرین چې دلته په آلمان کې راغلي دي سره د دې چې دوی د هر شي امکانات لري، اقتصادي امکانات لري، نور و نور وسایل لري، دوی نه شي کولی چې تر اوسه پورې دغه ماجرین په خپل خاوره کې ادغام کړي. هغوی شي کولی په دوی باندې ژبه، آلمان کلچر او عنعنات په هغه شکل باندې لکه چې دوی غواړي په دوی باندې قبول کړي. همدغه ماجرین چې مخکې ویستل شول دغه دوه تیر تنه چې معرفو که علت دا دی چې دوی دغه شیانو ته چې پناه وړي، غلا ته، جنایت ته، علت دا دی چې دوی نه شي کولی په دې محیط کې ادغام شي او دلته د دوی شرایط پس آمده ومني. دا په داخل د افغانستان کې دا هم دغه ستونزه ډېره ډېره غټه کېږي او دا به طالبان لپاره یو ډېره غټه نوره د نورو مسایلو تر څنګه دا چې د ازادي نشته، دا چې د بیان ازادي نشته، دا چې د مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي، دا خو یو مسله دوی ته خو دغه د ادغام د مهاجرینو او اقتصادي ستونزه بله مسله.
بله، ډېره زیاته مننه اسحاق صاحب. میاخیل صاحب، ولې تقریبا همزمان هم پاکستان، هم ایران، هم تاجکستان او هم ترکیه په یو وار د ماجرو د افغانانو د استلو تکل وکړ؟ البته دا نور هیوادونه هم ورسره یادولې شو، لکه جرمنی او امریکا هم چې سناڅه په دې برخه کې ګامونه اخیستي دي.
تاسو معلومه چې دنیا او دغه ملکونه چې کوم نمونه تاسو یاد کړل، د خپل داخلي ستونزې اوس ډېرې زیاتې لري، هم په اقتصادي لحاظ باندې، هم په امنیتي لحاظ باندې. او دې لپاره چې خپل ولسونه قانع کړي، تاسې امریکې کې فرضاً موجوده جمهور رئیس چې ټاکنې وګټلې، یو شعار همدا و چې دغه د بیرون نه کسان د نورو ملکونو نه چې راغلي دي د ځایي خلکو کارونه اغېستې دي او داخل چې بیکاري یې، نو یعنی په دغه شعار باندې دي دا تقریبا دا ټاکنې دلته وګټلې. نو همدغسې ایران کې اقتصادي وضعیت د جنگ وروسته نورم خراب شوی دی، او دې لپاره چې خپل خلکو ته یو تسلیت او دغه ورکی مورال چې دغه منګه دغه کسانو کوګو دغه افغانان دي او د دې کارونه او روزګار به یعنی په خپل هغه د سیمې خلک ترسره کوي. ځکه چې ایران کې تاسو ګورئ چې یوازې حکومت نه بلکې ولس هم ناراضه دي، او ولسم د افغانانو په وړاندې باندې ډېر بد وضعیت کوي. البته په پاکستان کې وضعیت لږ فرق لري. پاکستان کې ولس دومره بد وضعیت نه کوي لکه په ایران کې چې په خپله ایرانیان د افغانانو په ضد باندې کار کوي. پاکستان کې حکومت بد وضعیت کوي او د افغانانو مالونه دغه کړل، یعنی لوټ کړل، همدارنګه شکنجه، بندي کول، بې عزته کول، دا ټول یعنی کوي. خو دلته دولتي دستګاه دا کار کوي. اما په ایران کې هم دولتي دستګاه دا کار کوي، هم یې ولس د افغانانو یعنی شکنجه کول او یا د دوی هغه حقوق نه ورکول یا پیسې ته اخیستل، ځکه مختلف راپورونه نشر شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ملکونه په خپله د مشکلاتو سره مخامخ دي. البته مهاجر مسله د کلونو داسې نوې مسله هم نه ده، اما په دغسې کتلوي ستلو باندې شکل باندې یعنی دا نوی یو بحران دی د افغانستان دپاره، او دا به د ملکونو دپاره هم بحران وي، ځکه چې دغه افغانان چې کومې وزي دا هم هلته په اقتصاد کې رول درلود. یعنی یوازې چې دوی اقتصاد ښه شي شاید چې د دې اقتصاد نور هم ضربه وګوري سره. خو په هر صورت باندې نو دا یو سیاسي تصمیم دی چې دغه ملکونه د خپل ستونزې لري. اروپا کې مې یعنی مسله ده د مهاجرو په ضد باندې یو عمومي هغه انزجار یا نفرت یا دغه شروع ده، یعنی په اروپا کې په ټولو ملکونو کې دغه سیده. نو زه فکر کوم چې یو نړیوال دا ترند دی، یعنی د مهاجرو په ضد باندې یوازې افغانان دي بلکې نورو ملکونو هم دي، چې دا باید مخې ونیول شي چې نور رانه شي. او څوک چې دلته راغلي دي، تاسو وګورئ چې امریکا اوس په دې باندې بلیونونه ډالر مصرفوي چې دغه د جنوبي امریکا یا مرکزی امریکا کسان چې دلته دي دا بیته وکړي. یعنی دا وسلم پوره یو مصارف غواړي، خو البته زیات اقتصادي مسله ده. په امریکا کې دا سیاسي مسله ده. نو دا سیاسي ترند دغه څه دی چې هغه ګوندونه او کسان چې په قدرت کې دي د خپل ولس د اقناع لپاره دغه یو پالیسي رامخې کړل.
ډېر مننه، سلامات اوسه. یو اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي.
وعلیکم السلام ښاغلی سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کډمونه اوریدونکو ته وایم.
سلامات اوسه، مهرباني کوي. لا موضوع خبر یاست. سلامات اوسه، مننه. موضوع دا ده چې ملګری ملتونه وایي هغه افغانان چې وس افغانستان ته ستانه شوي دي له ګاونډیو هیوادونو یا له نورو هیوادونو، هغه هلته له خطر سره مخامخ شوي دي. ځینې دوی داسې شواهد لري. د بلې خوا بشري بحران سره مخامخ کیږي، کار نشته، روزګار نشته، اقتصادي وضعیت خراب ده، د نورو اقتصادي وضعیت هم ورسره خرابیږي. تاسو چې په وطن کې اوسئ څنګه احساسوي؟
مننه ښاغلی سروان صاحب محترم. داسې خاص خو دوی ته د حکومت خوا خو داسې خاص ستونزه نه ده ورته پېښ شوې. بیا هم که دوی داسې یو شخصي دښمنۍ درلودې، خامخا دوی ته مشکل جوړېږي. او پاتې شو د اقتصاد سره برابر، نو داسې دی چې دلته افغانستان کې داسې خاص کارونه نشته، نو مشکل ستا د کار په برابر باندې دوی ته خاص کارونه نه برابرېږي، نو دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي. بیا داسې چې مثال یو څوک پر یو دندې د نور مهاجر چې راستنېږي، دی ومانه په غدان د شپ ویږي، هغه فابریکا او هغه دغه کوم شرکت چې هغه بل کس لري کې، بیا دغه کس پر دی وته کې، نو بیا هغه چې مخکې پر دند و هغه بیا کار سي، هغه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي. نو دا ستونزې خامخا خارځي شغلې سره.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ. آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب محترم، جوړ پخیر.
سلامت اوسئ، مننه. تاسو هم ځان راو پیژنئ.
مننه اوسامه هم دیام د
تو شاسه اوسامه صاحب،
ډیره مننه.
د موضوع په اړه څه وایي تاسو؟ د ملګرو ملتو راپور تاییدوي او کنه تاییدوي چې وایي هغه افغانان چې له ایران او پاکستان او نورو هیوادونو خپل وطن ته په زور ایستل شوي دي، په هغو کې داسې کسان هم شته چې سیاسي مشکلات یې درلودل او هلته ځورول شوي دي، وهل شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی وژل شوي دي.
بالکل سروان صاحب، ما خیوار اړیکه پریت ول ډیر بښنه غواړم. ما دا ویل چې ما یعنی ملګر ملتونه خوان دلته یعنی خپل خبریالان لري او د پوتشران لري او د خلکو ته معلومات دي دلته استخبارات لري. خامخا انشاءالله رحمان داسې یو څه پیښه به څه وي، خو بیا هم د طالبان حکومت د دې دا وایي او واضح وایي چاته به مشکل نه پیښیږي، خو خامخا په دې کډوال کې هغه تېر حکومت خلک هم دي چې راوړي اوس راړي بالا څه د هغو خوښه ده که نه د دا خوښه مصادق معلومېږي چې هغو دلته ځین ځینې کړنې کوي یا دلته ځین ځین داسې دښمنان لري چې هغه ماسې ورته پتامې چې را واوړي باره کې نور مرګ و سپینجا و نور خوته نه یا زورور خوتي یې بیا دلته داسې دی چې بلته ما هر جرمني ته چې راځي د افغانان دغه باندې ما یو نظر درکوئ چې زه په دې نظر یم چې دا رسنۍ چې د افغانستان لپاره یو روزل شوي کسان یې دلته یو جاسوسي و چې د جرمني دپاره دغو ته زه بېخي اندېښمن یم. دا داسې ډېر حجرې دغه د افغانستان لپاره چې یو خطر نه شي باید د طالبانو حکومت په دې باندې فکر وکړي. او نور مهاجرین چې راځي هغه خو دلته خو اقتصادي ستونزې خو بېخي زیاتې دي، ځکه چې دا فراه او دغه ولایتونه چې د ایران له خوا څخه راځي یعنی دا زموږ شناخته شته چې په فراه ښار کې یعنی پخوا چې په 2000 افغانۍ وو هغه کور اوس په 10000 افغانۍ شوی دی. داسې شیان هم سره ګران شوي دي، نو داسې مشکل خو بېخي ډېر دی. خیر الحمدلله اوس یو څه کم شوي دي. دلته د یرات یا د طالبانو دغه ول مسول چې پخوا به ډېر زر و شپږ ډېر زر راتلل اوس 15000 ته راکېږي. خو چار څنګه راځي خو اخر به خپل وطن ته راځي، خو دا مجبوره دي چې راځي. به مګر خو زه په دې نظر یم چې باید چا سره زور ظلم ونه چې هغه باید محکمې ته راوستل شي، که څه هم په دې باندې جرم یې باید هغه د ټولو خلکو مخ ته هغه جرم ورکول شي، خپله سرحي محکمې باید ونه شي.
بله ډېره مننه سامه صاحب، کور دې ودان سلامت. یو بل اوریدونکی هم شته د خبرې به مواورو بیا به مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ تاسو هم
اسمت اروان صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته هم خدای پاک یو چیرغ جوړ بس
سلامت اوسه. ډېره زیاته مننه
قربان تم یو سلام تاسو مېلمنو ته هم محترم اسمت اروان صاحب. دغه د افغانستان مهاجرین که مثال د خبرې د برتانیا څخه افغانستان ته راځي، که د پاکستان ته راځي، که د ایران څخه راځي، دې ته زه خپل په پام فکر په خوشبینه مثال به ته خوشاله یم. په دې باندې چې دلته زموږ په مهاجرینو کې شش مسلکي مهاجرین ستاسو مثال یا ډاکټران یا انجینران، نو د دې د راتګ تر به مثال د خبرې دلته د افغانستان کې کاروبار برابر چې ځوانان ته خو د حکومت سره محترم څاروان ساز ما د یو کشر ور په صفت دغه یو غوښتنه ده چې مثال دې ته ډیر متوجه شي. د مهاجرین د مثال د خبرې د پاکستان څخه راځي دلته مثال کاروبار نشته، څنګه بار ته برابر کې او د مینې استور ځایونه ته برابر کې. خبره ده چې د مثال د خبرې پاتې نه شي. د مهاجرین داسې سبا جمع را روانې د استور ځایونه نه لري. مثال د خبرې د ژوند زمينه نه وته برابر. باید حکومت په دې کې جدي وسی او د دوی د مینې ترتیب ته برابر کې. سروان صاحب محترم
ډیره زیاته مننه. کور دی ودان سلامت اوسې. اوس به ورشو مېلمنو ته. اسحق زئی صاحب د دې ورستي اوریدونکو د ورستي خبره ډیره مهمه ده. اوس خلا هوا شره، که هوا سړه شوه او دوی سرپناه نه درلوده ډیره لویه پیښه ده کېدای شي وشي، یعنی ډیر خطر شته د ډیرو خصوصا ماشومانو لپاره. ستاسو تبصره څه ده؟
پلو که اجازه راکړي چې په خوني سوالم فقط یو نظر پکې ورکوم چې دغه مملکتونه ولې په یو ځل باندې ټول افغانان بېرته افغانستان ته لیږي یا د وطن شړي. ګوري په پاکستان کې چې دغه د ټي ټي پي مسله ډېره تا ټول دغه سیاسي دغه لري، د ټي ټي پي مسله ډېره زیاته شوله او هغوی خپل همدې په نظامیانو باندې ډېرې کړي او نظامیانو ډېر زیات دغه ولیدل. په دې حساب کې دوی دې ته متوجه شو چې په دې ټي ټي پي دغه کې زیاتره افغانان اوسېږي. خو دا تورې ولګو چې دې کې افغانان دي او افغانان د حملې کوي او دوی د تروریستي حرکتونه چې دي اصلا د افغانانو په وسیله سرته رسیږي. دا یو بانه وړې وله طبعا یوازې خبره هغه په سیاسي لحاظ اعلان کړو چې ټول افغانان په یو دم
په دې کې شک نشته چې هر یو به دلایل لري، لکه د ټي ټي پي هغه دلیل وړاندې کوي هغه د اسرائیل پالمه کوي. لیکن آیا دا یو تصادف و او که دوی په خپل منځ کې کومه هماهنګي درلودله چې داسې په یو وخت دا کار وکړو؟
خو دا باید امانګي باندې دلته مدا یو تصادف و بدون شک، لکه په ایران کې د اسرائیل او د ایران جنگ او د موساد مسله چې چاوی هم تاسو خپل دا سوال چې دا مثال په مسلې کې دوی افغانان دغه کړه او یو خبره چې دې ځات خپل ایرانان هم د افغانانو په صد باندې شو لغه ته چې دوی موږ سره خیانت کړي دوی د سوي سره د اړیکې لري او زموږ د حکومت په صد باندې د سیاسي فعالیتونه کوي دا یو تصادف دوی په خپل مزونه کې دا دغه مدلود ځکه هغه څه چې ایران او پاکستان په خپل مزونه کې لري د مهاجرینو په اړه باندې واضح خبره ده چې یو بل سره تفاهم نه لري کنه اما اوس به تاسو دغه اوسني سوال ته راشم دا زموږ جونکی چې دا پښتنه وکړه دا صحیح خبره ده ژمه دا روان ده او طالبان په دغه حالت کې ندي چې په افغانستان کې د مهاجرینو لپاره کور یا خیمه جوړه کړي یا وغوی ته وشي کولای چې د سی او حالت برابر کې شي د یو نورینه د جمنینه ورینه دوی خلاص زه فکر کوم کته دي کې مرکز ملتونه او د نور هیوادونه فعال نشي او دوی سره مرسته ونی کی دا ټول ورینه باندې دی لوی وی او زه بیا هم په دې باندې بخي مطمئنه ما چې طالبان په دغه حالت کې نیوي چې زموږ د افغانانو د ژمی د فار او د غوډ د
ډیره مننه سلامت.
بله سلامت اوسې مننه دی انصاری صاحب ټلیفون قطع شوی او لنیکه مرغه په دې ورستی شګو کې بیرته له سټوډیو سره وصل دی. انصاری صاحب ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې خصوصا کله بشری بحران په اړه او اس آی کوم نه خېشته لکه څنګه چې اټکل کیږي د ماجرو د راتګ لپاره.
بله نو پیغام چې ما څومره خبرې واورېدل شوې خو ما ورستی خبرې هم دا وې چې په هیواد کې عام وګړي او حتی حکومتي ادارې د اقتصادي رکود سره چې اقتصادي سقوط سره مخ دي همدا وجه ده چې ډېر افغانان نه یوازې ګاونډي هیوادونو بلکې د نړۍ هیوادونو ته مهاجرتونو ته مخه کوي او په دې لړ کې د افغانستان نه یوازې دا چې متفکر مغزونه بلکې د دې هیواد متو بازو هغه چې دلته بزګری کولای شي هغه سوداګری کولای شي هغه کارګری کولای شي او د دې وطن د آبادۍ په برخه کې پراخ رول لوبولای شي هغه خلک په میلیونونو لکه ما مخکې اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو راپور چې راځنه خبر کړو د روان د دېس کال د جنوري د میاشتې لومړۍ د میټر یو دیر سمې 1.2 میلیون افغانانو یوازې پاکستان او ایران ته د تګ خبر خبر شوی نو د هر افغان ک لزان سره لګتر لګا $2000 د ویزې لګښت او د خپل سفر لګښت افغانستان نو باسي دا میلیارډونه ډالر جوړیږي دا چې په 500 میاشتو کې دغه حال وی د کال تر پایه به څه حال وی او بیرته چې کوم افغانان هیواد ته راځي دغه هم یو ستونزه ده چې دلته د تعلیم مسایل دلته د کار او زیار مسایل او دلته نور علمي اقتصادي او کلتوري موضوعات ورته امکانات نشته حکومتي ادارې او مسولین هم هغه څه چې خای ډېرې هغه ظرفیت نه لري کاري ظرفیتونه د اروپا مشرتابه کې په ډېرو برخو کې دا ظرفیتونه ټیټ لیدل کیږي د افغاني ادارو سره د مرستو او د همکارۍ او هغه څه چې په کار ده چې د خلکو حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ نږدې اړیکې وي همکاري وي همغږي وي که هغه د مهاجرینو د ستونزو په برخه کې وي که په علمي فرهنګي او اقتصادي برخو کې په دې برخه کې چارې ډېرې تتې او سست روانې دي یو څیر چارواکي ډېر متکبرانه تلن کوي که مسائل ورسره مطرح کیږي هغه یا ځای ته نشي راتولی یا په جرات د عملی چارو د پرمختګ یا اراده نه لري یا توان او قوت نه لري یا هم ممکن صلاحیتونه نه لري نو ځکه خو په دې لړ کې موږ د حکومت په لومړۍ درجه رهبری غوښتو چې هر هغه څوک چې د ادارې د چلولو د پرمختګ او خلکو ته د پرمختګونو د لارو پرانستلو واک او اختیار نه لري یا ظرفیتونه او کفایت او درایت نه لري هغه د الهي حکم په اساس لري شي چې الله العالمین فرمایي چې به شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپاري دغه امانتونه چې هغه د حکومت اډانه ده د حکومت کرسي دی او د لوی ملت سرنوشت تر پورې تللې کاغه د سیاسي او اقتصادي سرنوشت دی که علمي او فرهنګي او امنیتی سرنوشت دی. یعنی یوازې فزیکی امنیت ستونزې نه شي حلولی، دلته اقتصادي امنیت د خلکو له پراخو ستونزو سره مخ دی، دلته علمي او تعلیمي امنیت له ستونزو سره مخ دی، فرهنګي امنیت کې ستونزې او مسایل شته، ټولنیز امنیت. دا ټول پراخ کار غواړي، ګډې هڅې غواړي. او مونږ وایو چې تلور ادرسه یا د دې ټولنې تلور دیوالونه چې هغه حکومت، نړیواله ټولنه او مرستندوی ادارې، د افغانستان ولس او ولسی ادارې او بنسټونه او خصوصي سکتور دی، دا چې یو ځای ګډ کار ونه کړي، موږ په یکتاز ډول نه یوازې حکومت څه کولی شي، نه یوازې ولس، نه یوازې نړیواله ټولنه، او نه هم یوازې خصوصي سکتور. او هغه فسادونه او رشوتونه چې په نړیواله ټولنه کې خصوصا د ملګرو ملتونو په ادارو کې دي، دا ډېر پورته تللي دي. ملګري ملتونه
ډېره مننه سلامت اوسئ انصاري صاحب. نور وخت نه لرو، د خپرونې وخت پای ته ورسید. کور ودان صدیق منصور انصاري، عنایت الله ساغزی او شاه محمود میاخیل څخه ډېره مننه چې په دې خپرونې کې ګډون وکړ. له تاسې اورېدونکو هم منندوی یو.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیبا بدلوم دې قبلوم خودن نصیبا بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن تقدیر زولنې ته د جانا تر کو چړما تقدیر زولنې دې دې جانا تر کو چړما تقدیر زولنې دې دې جانا تر کو چړما زندان نړو நடவும்தே ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதின ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதின காலே நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதின پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیبا بدلوم دې قبلوم خودن نصیبا بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق خالق میں ککرے سجدے تنا د پیدا کرے زندیا مت وندے لگوما خود نہ تندیا مت وندے لگوما خود نہ پیالے 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 نسکورو مت شو مخدن پیالے نسکورو مت شو مخدن تشو مت شو 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 مت شو مخدن خدن خدن خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے.